السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی ز رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ترابلم. دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې اوري چې دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنی چې په هلمند کې جګړه سخت د خټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی په خبره دښمنان به ماتې وخوري. د خیبر پختونخوا پختون ملت پاله سیاستوال وایي تر څو چې په افغانستان کې امنیت او ثبات نه وي پاکستان به له راز راز ستونزو سره مخامخ وي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د هند صدر اعظم د روسیې د ولسمشر په بلنه نن مسکو ته ځي او یو لوړپوړي عراقي پوځي چارواکي وړاندوینه کړې ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به په څو ورځو کې د عراق له رمادي ښار څخه وباسي. خو په سر کې ناجیه ساپۍ ته غوږ نیسو چې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اوروي.
امنیتی چارواکي ډاډ ورکوي چې د هلمند امنیتي وضعیت د مدیریت وړ دی. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نشي د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب شي. او د پروان د ترافیکو چارواکي ویلي چې د سخت طوفان له امله د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې. د خبرونو تفصیل نن د ربیع الاول دولسمه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد لورځ سره برابر ده. ل دې ورځې نن په ټولو اسلامي هیوادونو کې په بیلابیلو مذهبي مراسمو سره لمانځنه کیږي. په افغانستان کې هم د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي ده او په بیلابیلو سیمو کې د قران پاک ختمونه کیږي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي چې د هلمند امنیتي وضعیت د مدیریت وړ دی. معصوم ستانکزی نن د کورنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال د هلمند امنیتي ستونزې ومنلې، خو ویل چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه هیڅ ډول جدي اندېښنه نشته. ښاغلی ستانکزی ویل چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د اکمالاتو رسولو په برخه کې جدي تدابیر نیول شوي دي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تېرو څو ورځو کې د هلمند په یو شمیر ولسوالیو په ځانګړي ډول سنگین کې درنه جګړه روانه ده. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نشي د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب شي. د دې شبکې غړیو نن په کابل کې په یو ناسته کې پر حکومت ټینګار وکړ چې د هلمند ولایت د پوځیانو حقونو او پوځي تجهیزاتو ته جدي پام وکړي. د دې شبکې رئیس عنایت الله ناصر په دې اړه وویل:
د هلمند محلي اداره د دې پیاوړتیا نه لري چې هلمند کې یوه ځواکمنه اداره رامنځته کړي. سیاسي لاسوهنې د دې باعث ګرځي چې محلي اداره انکشاف ونه کړي. هلمندیان دا غواړي سي اداره مسلکي سي او سیاسي لاسوهنې هني سي اداره ضعیفه وي، دغو باید په ټول جدیت سره مخنیوی وکړي.
خغلی نصیر د هم ویل چې د هلمند په ولایت کې باید قول اردو او امن نظم قطعات زیات شي. او د پروان د ترافیکو چارواکي وایي چې د سخت طوفان له امله د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې. د دغه ولایت د ترافیکو مدیر مهراب الدین پروانی ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې شپې راهیسې د سالنګ د لویې لارې په اوږدو کې سخت بادونه پیل شوي او تر څو چې د احتمالي خطرونو د شتون ویره موجوده وي یا د لاره به تړلې پاتې وي. دا د افغانستان اړوان خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د هند صدر اعظم د روسیې د ولسمشر په بلنه نن مسکو ته ځي. د دې دو ورځني سفر په اړه د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې د سوداګرۍ او ساینس او ټکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ موضوع په اجنډا کې شامله ده. د هند صدر اعظم د روسیې تاس خبري اژانس ته تېره ورځ په مرکه کې پوتین ته د یو پیاوړي مشر خطاب وکړ او ویل هند او روسیه هیله مندي چې تر 2015 کال پورې خپلمنځي سوداګري 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. یو لوړپوړی عراقي پوځي چارواکي وړاندوینه کړې چې د اسلامي دولت ډله به په څو ورځو کې د عراق له رمادي ښار څخه وباسي. یو عراقي تلویزیون نن د هغې د پوځ لوی درستیز جنرال عثمان الغنیمي له قوله ویلي چې وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د رمادي د ازادۍ د بشپړولو په اړه ښه خبرونه اعلان سي. د عراق پوځي ځواکونو د رمادي په مرکز کې د هغه وروسته د هغې وروستۍ سیمې په لور پرمختګ پیل کړ چې د یاغیانو په لاس کې ده. رمادي ښار چې تر ډېره سنی میشته سیمه ده، د مې په میاشت کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ونیول سوه. که چیرې دغه ښار بیرته له یاغیانو ونیول سي، نو دا به تر تکرت وروسته دوهم لوی ښار وي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې له لاسه ووځي. د رمادي په بیرته نیولو کې پرمختګ له دې کبله ورو دی چې حکومت غواړي دا کار په بشپړ ډول په خپلو ځواکونو او د شیعه ملیشو له مرستې پرته ترسره کړي، تر څو د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي. دغه ستونزه په اپریل کې د تکرت د بیانولو په بهیر کې موجوده وه. د اوکراین حکومت او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د عیسا د میلاد او نوي کال د رخصتیو په مناسبت اور بند وکړ. دا اور بند د تیر شپې له نیمایي را په دې خوا پیل سو. د اوکراین د حکومت د سولې د خبرو لپاره ویاندي وویل چې د موافقه د بلاروس په مرکز مینسک کې د سولې د وروستیو خبرو پر مهال وسوه. دارکا اولیفر په خپلې فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې موږ پرته له څه شرطه پر اور بند څه لاسو. د اوکراین لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي مارتین ساچک وویل دا اور بند کانو لپاره ضروری دی چې د کرسمس او نوې کال رخصتي په سولې کې تیر کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د یوې نوې څیړنې له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دی. دا راپور په بریتانیا کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د سوریې په هومس، ادلیب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسیې الوتکو شایي قصدن د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي او په دې بمباریو کې خوشحي بمونه او هغه بمونه کارولې دي چې ډېر دقیق نه دي. روسیې ټینګار کوي چې داعش په نشه کوي او د لویدیځ حکومتونو بیا وایي چې روسي الوتکې نور اهداف لري. یوې روسي محکمې د کرملین د یو جلاوطني منتقد میخایل خودورکوفسکي د نیولو حکم ورکړ. د روسي رسنیو د دغه هیواد د تحقیقاتو د کمیټې یو ویان ولادیمیر مارکین له قوله نن ویلي چې دغه محکمې په نړیواله سطحه د خودورکوفسکي د نیولو حکم ورکړی دی. نوموړی ډېر وخت په لندن کې تیر کړی دی. دی مخکې تر دې چې په 2013 کال کې د ولسمشر پوتین لخوا بخښنه ورته وسي، لس کاله په بند کې تیر کړه. د رواني میاشتې په سر کې پلټونکو خودورکوفسکي تورن کړ چې په 1998 کال کې د سایبیریا د شاروال په وژنه کې لاس درلود. د روسیې دغه تر ټولو شتمن کس پر ده لګول سوي تورونه ردوي. د دغه راست پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګوي چې د روسیې اساسي قانون مات کړی او د هیواد دورانۍ سبب سوی دی. د روسیې پلټونکو د دسمبر پر 28 نیټه د خیریه موسسې د څو کارکوونکو کورونه پلټلي چې د خودورکوفسکي لخوا تمویلېږي. او د ترکمنستان ولسمشر وایي د غازو د نوي پایپ لاین د بشپړېدو چارې به د اروپایي متحدینو په همکارۍ لا ګړندۍ کړي. قربان قلی بردی محمدوف د خبري نن د کاسپین بهیرې څنډو ته په بیلیکنومي ښارګوټي کې دغه پایپ لاین د افتتاح په مراسمو کې وکړي. دغه پایپ لاین د ترکمنستان د ختیځو سیمو غاز د کاسپین سواحلو ته رسوي. د دغې پروژې ارزښت 2.5 میلیارد ډالر ښودل شوی دی. د دې پایپ لاین د غزولو پروژه چې اروپایي ټولنه ملاتړ کوي تر اوسه د کاغذ پر مخ پاته شوې وه. پروژه د کاسپین بهیرې د حقوقي وضعیت او د ترکمنستان لخوا د نفتو د بهرنیو کمپنیو سره د تولید د شراکت تړون د لاسلیک نه منلو له کبله په اختلافاتو کې راګیر و. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان امنیتی مقامات وی په هلمند کې جګړه سخت ده، خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی په خبره دښمنان به دغلته ماتې وخوري. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو بلې سیمې ته انتقال کړی دی. د فراه والی په دې اړه وایي د نور ریپورټونو سربیره د هم اوري چې د پاکستان د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل ګوند چارواکو په یو غونډه کې د افغانستان صوبت د پاکستان صوبت د افغانستان امنیت د پاکستان د آبادۍ لپاره مهم ګڼل دی. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د بشري حقونو او د ښځو لپاره اونیس پروگرام نیمه نړۍ خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام 100.5 څخه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه دا منی چې په هلمند کې سخت جګړه روانه ده، خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی په خبره دښمنان به ماتې وخوري. د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وایي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ته چې له څو ورځو راهیسې هلته سخت جګړه روانه ده، ګڼ شمېر ځواکونه او امکانات استولي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټولې همغږۍ سره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې چې بهرني وسلوال هم پکې شامل دي مبارزه کوي. زموږ همکار نسیم شفق چې د خبری غونډې ته تللی او اوس په سټوډیو کې دی، په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د سلام پر وړاندې کولو سره افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې افغان امنیتي ځواکونه په هلمند ولایت کې په سخته جګړه کې دي، خو وایي چې اضافي ځواکونه او لازم تجهیزات د ولایت ته استول شوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل یوازې باغران ولسوالۍ او بارامچا سیمه چې له مخکې له وسلوالو مخالفانو سره ده، نور د هلمند یوه سیمه هم طالبانو نه ده نیولې. ښاغلی ستانکزی وایي چې تېره شپه هم په سنګین، خانشین او ګرشک ولسوالیو او ځینو نورو سیمو کې سخته جګړه شوې، خو دی ټینګار کوي چې په دې سیمو کې ځانګړو افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي.
د بارانچه که ولسوالی نیست ولی یک ساحه از هلمند است، ساحه سرحدی هستند. مسئله باغران از وقتهای سابق ده اونجا چی بود، دیگه هیچ ولسوالی به دست دشمن نیست. مشکلات وجود داره؟ بله مشکلات وجود دارن. شما لطفا یک دفعه برین دمی سنگین، کی است اونجا در جنگ؟ دلشکرگاه کی است؟ از لوی رستیز افغانستان گرفته تا معاون وزیر دفاع، تا اینماد معاون رئیس ارکان لوی رستیز، تا کماندان خولی اردو، یک گروپ کلان اپراتیفی، یعنی کماندان عمومی پلیس، اینا کلشان در اونجا هستن.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ بهرني وسلوال جنگیالي هم په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه کې برخه لري. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په هلمند ولایت کې په تیره په سنگین ولسوالۍ کې په دې وروستیو ورځو کې جګړه سخته شوې او د دې ولایت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو سرګنده کړي چې که د دې ولایت وضعیت ته ژر رسیدګي ونه شي، نو هلمند به هم د کندوز ښار له برخلیک سره مخامخ شي. د د ولایتي شورا رئیس کریم اتل د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مارجې، سنگین، خانشین او نوزاد په ولسوالیو او د غرز د لشکرګاه په څلرمه حوزه کې جنگ روان دی او د وضعیت د کنټرول لپاره باید چټک اقدام وشي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د مخدره موادو قاچاق کوونکي هم فعالیت لري او له ایران او پاکستان سره د دې ولایت سرحد په هلمند کې وضعیت نور هم خراب کړی دی. خو غلی علومی ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په پوره هماهنګۍ سره په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جنگیږي او ډاډ ورکوي چې طالبان به په دې ولایت کې وځپل شي.
در تمامی موارد که چی پولیس، چی اردو، چی امنیت، همگی تنها لباس اولاد از وطن از همدیگه جدا ساخته نمیتونن، وظیفه مشترکشان است به خاطر تامین امنیت. در تمامی محلات جایی نیست که در پالوی اردو پلیس نباشه و در مواردی که مثلا مسئولیت های پلیس هست در اونجا ضرورت باشه اردوی ملی افغانستان وظیفه انجام بده انجام بده. فعلا کار به صورت مشترک در اینجا پیش میره.
ښاغلی علومي وایي وسلوالو طالبانو سکال ډیره هڅه وکړه ترڅو په افغانستان کې دننه ځان ته مرکز جوړ کړي، خو د ده په خبره هغوی ونه توانېدل او د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره د حکومت لخوا جدي تدابیر نیول شوي دي. دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وایي چې د هلمند د جنگ په اړه منفي تبلیغات هم روان دي او د ده په خبره باید د دې تبلیغاتو مخه ونیول شي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
دا نسیم شفق په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغان امنیتي ارګانونو مشران وایي چې په هلمند کې سمه ده چې جګړه سخته ده، خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی. تازه دمه عسکر رسیدلی دي او د دوی خبره د افغان دولت وسلوال مخالفان به دغلته ډیر ژر ماتې وخوري. اخو بیا د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نشي او په سیمه کې سیاسي لاسوهنې جاری وي د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب شي. د دې شبکو غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې پر حکومت تاکید وکړ چې د هلمند ولایت د پوځیانو حقونو او پوځي تجهیزاتو ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت شورا رئیس وویل د دې ولایت جګړه له ولسوالیو څخه مرکز ته نږدې کیږي او باید مخنیوي ته تدابیر ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزارت وایي هلمند ولایت ته نوي ځواکونه استولي څو د سیمې نه امنی کنټرول کړي. خان محمد سین پی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده، د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي چې د دې لامل د سیمې اداري کمزوري او په ملکي او پوځي ادارو کې سیاسي لاسوهنه ده. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې پر حکومت غږ وکړ چې د یاد ولایت په ملکي او پوځي تشکیلاتو کې د اصلاحات راولي. د دې شبکې رئیس عنایت الله ناصر وویل
د هلمند محلي اداره د دې پیاوړتیا نه لري چې هلمند کې یوه ځواکمنه اداره رامنځته کړي. سیاسي لاسوهنې د دې باعث ګرځي چې محلي اداره انکشاف ونه کړي. هلمندیان دا غواړي سي اداره مسلکي سي او سیاسي لاسوهنې هنې سي. اداره ضعیفوي، دغو باید په ټول جدیت سره مخنیوی وکړي. د هلمند امنیتي سکتور پراخو اصلاحاتو ته اړتیا لري. باید د هلمند په امنیتي سکتور کې تغیرات راسي. هغه خلک سي په کمکاري متهم دي، هغه باید محکمې ته راکش کړل سي.
خاغلی ناصر دا هم وویل چې د هلمند په ولایت کې باید د قول اردو او عامه نظم قطعات زیات شي. د پر حکومت تاکید وکړ چې ډیر ژر د هلمند ولایت د روانو حالاتو ارزونې ته یو پلاوی وګماري چې په سیمه کې روانې ملکي او پوځي ستونزې په ګوته او د حل لپاره دولت ته وړاندیزونه وکړي. ویناوال وویل د هلمند جګړه پردی او تپل شوی جګړه ده، خو هلمندیان حاضر دي چې د حکومت په رغنده همکارۍ د مخالفینو مخه ونیسي. په جوړې ناسته کې د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم الله اتل وویل په سیمه کې څلور ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي او جګړه په تیزۍ سره د ولایت مرکز لښکرګاه ته نږدې کیږي. د له حکومت وغوښتل چې د مخالفینو پر وړاندې دی له پوره جدیت څخه کار واخلي. خاغلی اتل دا هم وویل چې د هلمند جګړې په لسګونو زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کړي او اړوندو ارګانونو ته پکار ده چې د ستونزې حل ته عملي اقدامات وکړي. د جوړې ناستې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې د سیمې د ملي اردو او پولیسو په اکمالاتو او د دې ځواکونو د نیمګړتیاو په پوره کولو تاکید شوی و. په ورته وخت کې د دفاع سرپرست وزیر محسوم ستانکزي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د هلمند ولایت ته نوي ځواکونه لیږلي چې د سیمې ناامني کنټرول کړي.
زنه وایم چې ستونزې نشته. په دې اړه ډېرې آوازې پورته شوې، خو دا جنگ دی. پرمختګ او په شاتګ پکې شته. دا ستونزه په دې معنی نه ده چې خدای مکړه په هلمند کې به داسې یو بدلون راولي او خلکو ته به تشویش پیدا کړي. په هلمند کې به داسې ستونزه رامنځته نه شي چې له کنټرول دې وتلې وي.
د هلمند ولایت له سباندې لسو کلونو راهیسې د هېواد یو له ناامنو سیمو څخه دی. په دې موده کې کله کله د دې ولایت ځینې ولسوالۍ د حکومت او کله د مخالفینو لاس ته ورغلي دي. خو دا یوازې هلمند نه دی چې مخالفینو پکې جګړو ته زور ورکړی او یو شمیر سیمې نیولي، بلکې پخوا تر دې په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په نتیجه کې د کندوز مرکز شاوخوا دوه اونۍ د مخالفینو په ولکه کې و. خلک وایي که حکومت د هلمند ژغورنې ته اقدامات ونه کړي د کندوز له برخلیک سره به مخ شي. خو افغان چارواکي د هلمند په ولایت کې د مخالفینو د مخنیوي ډاډ ورکوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو بلې سیمې ته انتقال کړ. د هلمند سرحد ته پرته د دې ولسوالۍ مرکز له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو په محاصره کې او اوس د طالبانو په لاس کې پرېوتی دی. له فراه څخه په دې اړه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ راستولی.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مرکز ودانۍ تېر ورځ د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې ده. د فراه والي محمد آصف ننګ دا مني چې دغه ولسوالۍ ودانۍ چې په کلی کونه سیمه کې و پریشې، خو وایي چې دوی د ولسوالۍ مرکز بدل کړی دی. د والي په خبره مخکنی ځای په یو غرنۍ سیمه کې و چې تګ راتګ ورته ستونزمن و، خو اوسنی ځای داسې ټاکلی چې د خلکو لاسرسی هم ورته ډېر دی.
یو مخکنی پلان پر بنسټ باندې چې باید
لبلی خوا وسلوال طالبان دا ولسوالی مرکز نیول تایید کړی دی. په همدې حال کې د ګلستان ولسوالی اوسیدونکي هم وایي چې دا ولسوالی ډیره برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده.
خبره په دې کې ده چې دغه خلک هلته لار په دې بنده ده چې طالب هلته مسله دی، قوت یې ستا په منطقو کې، او دغه منطقې د طالب تر تسلط لاندې منطقې دي. نو څوک نه پرېږدي چې ولاړ شي، یا یو غذایي مواد وسي، او یا یو داسې جنس انتقال کړي چې هغه د خلکو په استفاده تمام شي.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ له کابو یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې ده چې اوس یې مرکز هم دولت بدل کړی دی. دغه ولسوالۍ د هلمند ولایت سره هم ګډه پول لري، او د هغه ځای د ناامنۍ څخه هم اغېزمنه ده.
نیما نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو غږ وکړ چې په سیمه کې د تروریزم او سخت دریځۍ پر ضد ګډې هڅې وکړي. دوی همداراز وایي چې د پاکستان حکومت دی د تروریزم د ځپلو لپاره پالیسي بدله کړي، او ټینګار کوي چې په سیمه کې هغه مهال د تروریزم ضد اقدامات کامیابېدلی شي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغې غونډې ته وکړه چې د دې ګوند د وژل شوي جیک پوړي غړي بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت په پېښور کې جوړه شوې وه. زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي چې په سیمه کې ترهګري او سخت دریځۍ تر ټولو زیات پښتانه ځپلي، او همداراز یې پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې د ترهګري او سخت دریځۍ د ځپلو لپاره دی ګډې هڅې وکړي. دوی دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پېښور کې غونډې ته وکړې چې د عوامي نېشنل ګوند د جیکپوري غړي او د خیبر پختونخوا د پخواني مشر وزیر بشیر احمد بلور د دریم ترین په مناسبت جوړه شوې وه. دا غونډه چې د پېښور په ګورګټري حال کې جوړه شوې وه، د عوامي نېشنل ګوند د یو شمېر مشرانو په ګډون سربېره پکې د خیبر پختونخوا له بېلابېلو سیمو څخه د دغه ګوند سلګونو غړو ګډون کړی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د پاکستان او افغانستان ګډې هڅې وکړي. نوموړي همداراز وویل چې دغه دواړو هېوادونو ترمنځ خپل منځي بد اعتمادۍ د دواړو هېوادونو پښتنو ته ډېر زیان رسولی. په عین حال کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سناتور افراسیاب خټک وویل چې د ترهګرۍ په ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسي سمه وه. نوموړي همداراز ټینګار کړ چې په سیمه کې به ترهګرۍ هغه وخت ختمیږي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی، اوس ټول وایي چې خو په دهشتګردۍ شته، دهشتګرد ټول پاتې نو تاسو دې خلکو وخت وي چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ تر چې آل پارټیز کا شروع شو ټولې پارټۍ دې ځای ته راغلې. نن هم دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان
همداشان دغه ګوند یو بل جګپوړي غړي سردار حسین بابک د غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان او خیبر پختونخوا حکومتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پالیسي وستایي. د یادونه وردا چې د عوامي نېشنل ګوند جګپوړی غړی او مشر سیاستوال بشیر احمد بلور د 2012 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پېښور په قصه خانې سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د 2 کسانو سره یو ځای وژل شو.
د ازادي راډیو د خبریال په رپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا پښتنو ملت پالو سیاستوالو د افغانستان جګړه د پاکستان لپاره زیانمنونکې بللې ده. وایي چې تر څو چې په افغانستان کې جنگ ختم شوی نه وي، په پاکستان کې امنیت او ثبات نشي ټینګېدای.
چی خواهد شد و چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تونی شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکي او ګډې کمیټې خپل فعالیت په بلخ ولایت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د څارنې او محلي دولت ته د وړاندیزونو او سپارښتنو د ورکولو په مقصد پیل کړ. د یادو کمیټې مشر ډاکټر احمد راشد بهروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د فساد سره مبارزه د حکومت سیاسي ارادې پورې اړوند مسئله ده. مجیب الرحمن حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکي او ګډې کمیټې په دې مقصد چې په بلخ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څارنه او ارزونه ترسره کړي خپل فعالیت په دې ولایت کې پیل کړ. د یادې کمیټې اجرایي مشر ډاکټر احمد راشد بهروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دې چې په بلخ کې فعالیت پیل کړی هدف یې دا دی تر څو د اداري فساد پر وړاندې د محلي دولت د مبارزې څخه نظارت او کنټرول ترسره کړي. ډاکټر بهروز ازادي راډیو ته وویل چې د مخې په مرکز کابل کې د 50 کلونو لپاره فعالیت درلود او د فساد سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت ته څه باندې 400 وړاندیزونه او سپارښتنه کړې دي او د ځل د ضرورت پر اساس د خپل فعالیتونو لامن د سیمایزو حکومتونو خواته هم وغځوله او بلخ دویم ولایت دی چې یادې کمیټې پکې خپل فعالیت په تازګۍ سره پایل کرد.
ما به هدف ایجاد شفافیت بهتر و همچنان
من د شفافیت در رامنځته کولو او همدارنګه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د ارزیابۍ او څېړنې په مقصد خپل فعالیت په سیمه ییزو حکومتونو کې پایل کړ. زموږ تصمیم دا دی چې خپل ګروپونه په مختلفو ښارونو کې رامنځته کړو. دا دویم ولایت دی. دویونو د مخه مو په هرات کې خپل فعالیت پیل کړ.
تقریبا دوه هفته قبل ایجاد کردیم.
د دې کمیټې اجرایی مشر وایي چې د حکومت ټوله توجه د امنیت، خپل منځي اختلافات او بهرني سیاست برخو ته ځانګړې شوې او د فساد لمن ورځ تر بلې پراخیږي، خو دولت په دې برخه کې هیڅ ډول بنیادي اقدام نه دی ترسره کړی. بهروز په دې اند دی چې د فساد سره مبارزه د دولت یو سیاسي ارادې ترڅنګ مشخص سیستماتیکل تګلارې ته هم اړتیا لري چې په تاسف سره د ملي یووالي حکومت سره داسې کومه تګلارې نه ده موجوده.
متاسفانه یک راهکار و یا یک راه برد
متاسفانه یا په تاسف سره باید ووایم چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې کومه سیستماتیکه تګلارې نه ده موجوده او دولت هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې کومه سیاسي اراده نه لري تر څو د فساد د منځه وړلو په برخه کې موثره تمام
مبارزه به شکل موثر صورت دی.
د یادې کمیټې د مسؤولانو په خبره چې دولت د فساد سره د مبارزې په مقصد سیاسي اراده نه لري او په اکثرو مواردو کې د قانون پلي کوونکي بنسټونه خپل سبب شوي چې د قانون څخه سرغړونه ترسره کړي. د بلخ ولایتي شورا چارواکي په دې باور دي چې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکي کمیټې فعالیت موثر دی، خو زیاتوي چې دولت د فساد د منځه وړلو په خاطر متحد نه دی. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید په دې اند دی.
تا زمانی که یک اراده قوی خود دولت در راستای جدیدن فساد نداشته
باشد، تر څو چې دولت په خپل یو ټینګ اراده ونه لري چې فساد لا مینځ ویسي، فساد به محو نه شي، په دولت کې د تیر حکومت فاسد چهره لا هم موجود دي.
کار میکنن
په داسې حال کې یادا کمیټه د فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د څارنې په مقصد خپل فعالیت په بلخ کې پیلوي چې د دې ښار اوسیدونکي په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده فساد له شتون څخه تر پوزې راغلي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 888 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالبصیر هلمندوال له هلمند ولایت څخه په خپل اس ایم اس کې وایي پاکستان هیڅ وخت په صداقت سره د سورې خبرې نه دی پیل کړی او ټول وخت دوه مخه سیاست چلوي. د خبره له یوې خوا د سورې خبرې کوي او بل خوا افغانان وژني. عبدالباری عزیزی هم د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه دغلته د روانو جنگونو په اړه لیکلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید د سولې خبرې مخته یوسي، ځکه د په خبره په هلمند کې د وینو ویالې بهیږي. یو بل اوریدونکی چې خالد دی له کابل څخه په خپل اس ایم اس کې وایي چې د یو شمیر پوځي هلیکوپتر لخوا د افغانستان په ختیځ کې غیر معلوم وسلوال ولې کوزول کېږي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکي پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي او بلې خوا بیا په دوه مخۍ سره د سولې د خبرو اعلانونه کوي. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه، د بشري حقونو ونیس پروګرام او د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو اوس د خبرونې نیمایي ته رسېدلې او دوه نیمې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست هلمند امنیتي ستونزې منی، خو وایي د دې ولایت امنیت په اړه هیڅ ډول جدي اندېښنه نشته او وضعیت د مدیریت وړ دی. په همدې حال کې د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند کې امنیتي ځواکونه زیات نسي، د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب سي. د پروان د ترافیکو چارواکي وایي چې د سخت طوفان له امله د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. یو لوړ پوړی عراقي پوځي چارواکي وړاندوینه کړې چې د اسلامي دولت ډله به په څو ورځو کې د عراق له رمادي ښار څخه وباسي. د هند صدر اعظم د روسیې د ولسمشر په بلنه نن مسکو ته ځي. د اوکراین حکومت او روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د عیسا د میلاد او نوي کال د رخصتیو په مناسبت اور بند وکړ. یوې روسي محکمې د کرملین د یوه جلا وطني منتقد میخایل خودورکوفسکي د نیولو حکم ورکړ. او د ترکمنستان ولسمشر وایي د دغه هېواد د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د ګازو د نوي پایپ لاین د بشپړېدو چارې به د اروپایي متحدینو په همکارۍ لا ګړندۍ سي.
د افغانستان د دې ساعت اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
د سلام پوړاندې کول سره د هېواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې ترکیه هېواد ته د افغان ولسمشر سفر تر ډیره د لاجوردو لارې پر جوړېدو متمرکز دی. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غني د لاجوردو لارې د کار د عملي کولو په خاطر آذربایجان او اوس ترکیه هېواد سفر کوي.
دا اوسنی سفر چې آذربایجان ته وو او که دا اوس ترکیه ته ځي، دا سفر مطلق د لاجوردو د لارې په خاطر باندې دی چې ترانزیتي لاره چې د ترکیه د لارې نه به افغانستان وسلي د آذربایجان او ابخازیا او ترکمنستان سره.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې ولسمشر به ترکیه هېواد ته د خپل سفر په ترڅ کې پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هند کابینه په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو او بشپړېدو د بی اصلاح شوې او بیا ارزول شوې بڼه تایید کړه. د هند روپۍ او امریکایي ډالرو ترمنځ په بیو کې بدلونونه، د پروژې د بشپړولو مودې په غځېدو سره د سلام مشورو د لګښتونو ډېرېدل، د افغان کارګرو مسلکي روزنه او داسې نور هغه دلایل و چې سبب شو د دې پروژې پر ټولیزې بیې بیا ارزونه وشي. ټاکل شوې دا پروژه د 2014 کال په جون کې بشپړه شي. دا بند به د 24 میگا واټ برېښنا تولید ترڅنګ د افغانستان د لویدیځو سیمو اړتیاوې پوره شي. په شمال ختیځون کې د کرنې ریاست د بڼوالۍ او مالداري ادارې لخوا 1500 باغونه کرل شوي دي. د دغه ادارې مسؤل محمد غلام ملخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغو باغونو 10% مصرف بزګر او نور ټول د دې ادارې لخوا ورکول کیږي. د شاغری ملخیل په خبره د دې باغونو په جوړېدو سره به د بزګرو د اقتصاد ترڅنګ د هیواد اقتصاد هم پیاوړی شي. بلخوا بیا د دې ځون بزګر د خپلو میوو د پلورلو لپاره د بازارونو له نشتون څخه شکایت کوي او له حکومت څخه غواړي چې د کورنیو بازارونو ترڅنګ د نړیوال بازارونو هم ورته پیدا کړي. د خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.89 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي قدر مون اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی احمد زید صاحب اشراق لاس
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننکم خپل خپل سلامونه ونی کی د ازادي رادیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم
احمد زید صاحب کپه دی اړه معلومات راکې چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی
متاسفانه په افغانستان کې لکه جنډور جرایم او اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلح شتون په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون په بعض مواردو کې د قوانینو خلا دغه په خپل زمينه دي ته مشاهده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو گرفت وخت او ورس پر ورس مخ په پورته کېدو شي چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس پر ورس زیاتیږي په افغانستان کې قانون واکمن نه ده سلاش غیر مسئول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري ډیر ځینې کې دولتي واکمنۍ نشته چې ځینې جرم باندې سړی لاس پورې کړي بیا هغه نه امن دي چې هغه کشفیر قانون هغه نشي نیولی کوم نیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري دغه عوامل زمينه د دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټو یا هغه غیر مشروع اهداف ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذ قوانین په خولند کې وي د اسلام د سپیشلی دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي هغه ته زمينه مسایل شوې ده نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري وحیدونو کې یعنی په موږ به ډیر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ تاسې مثال لرو چې دوه کلونو درې کلونو شپږ کلونو پنځه کلونو لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې څون جرم جرم د خپل جرم معلول ده معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي عوامل خونسا شي په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملی اقدامات او چت تروسه او چت شو نیست چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایم او د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه ویل شي متاسفانه پایلې هم داده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي
د ایجنسی تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی
بې شک دا خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده هر انسان په کله ما ورته ژوند ورخره دا ژوند خپل یو د پاک خدای یو هبه یو بخشش ده د دې ترڅنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په خشن د استفاده کړی ترڅنګ د خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري خوندیتوب ولري د دغه حق په استفادې سره دی په دې وټونه کې چې خپل د ورځنی چارې مخ وسی کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او د خپل د ضرورت او د رافقې دوه لپاره د یو ځینې بلجته نورماله تک به تک ونشي کولای د خوندیتوب ونه لري نو به د شک چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځه ځي د جنسي تیرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقوقو باندې ډېری منفي اغېزې کړې دي او د پټولنې کې وحشت او دهشت منځ سره وړي پټولنې ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځ وړي او بل اخره د سویره منځ وړي چې د دولت له خوانه مخنیوي ونشي چې د رسنوي د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیرای او شو او دولت اکسلمال ونخي او قانون کې ونیسي د قانون منګول دی ونسپري ته په دې ډارمن اوسه چې ایس انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم خپل لور خپل زوی ته د اجازه ورکړي چې لکوره وځي چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانه ته لاړ شي یا د خپل خپلوان ته لاړ شي نو بنا ان د جنسی تیرایو زیاتواله مستقیما منفی اغیز لري په ټولنه کې د بشری حقوقو په وضعیت باندې او ډېری منفی اغیز لري ویره وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشی تذکره وځي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه یو شته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په تاسو والا یا په تاسو والا
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لیکل شي
محکمې له خوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجیست احمد زئی صاحب د ورستي پرسنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شي دی ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو په دې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکي متاسفانه په دې باندې توانیدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړون کې ته زمينه مسلې چې غوي د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون نه سرغړونه وکړي د قانون واکمنې نشته دولتي واکمنې نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایم کې د ته د جرم مسفر کړي یعنی د تاوتی خوالی د جرایم په مبارزه یعنی خپله پر وړاندې تر خوالی په قانون کې د جنسي تیرای ته د جنایت وسفر کړي کچېره په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیرای کوي هغه ته د جنایت یعنی وسفر کړي او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کالونو ته تر 10 کال پورې جزا ورته تعین کړي ده کچېره د عامه سبب د مرګ شي ته د مرګ سزا ورته ورکړي خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره کچېره یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیرای لاندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره اغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1355 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود اغه وخت کې جزا به حد کم ده درل چې د دولت دغه کړنه اوس دوګون کې کړنه دي جنایت عین جنایت اغیز عین منفی اغیز چې هم دروند لازم د شمانی لازم قربانی ته قربانی باندې تحمیلیږي کچیر جلې باندې جنسي تیرای کیږي هغه د تاریخوال دمنه د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي او کچیر دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 23 ماده په خلاف ده یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي کنه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاو نه په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټولې کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې لا تر اوسه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د پارلمان لخوا نه دی تصویب شوی. د دې قانون نه تصویبولو میرمنو ته کومې ستونزې راولاړې کړې دي؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یو ملي ستراتیژي عملي کوي. د مخابرات وزارت او د میرمنو د ټکنالوژي شبکه ټک وومن په دې باور دي چې ټکنالوژي ته د لاسرسي په برخه کې اوس مهال افغان میرمنې له زده کړو نیولې به تر نورو اسانتیاو پورې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ولسمشر اشرف غني میرمن بيبي ګل بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کارموندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. د افغانستان مخابراتو وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی لري چې له دې دلی په معقتی توګه تر 10 سلنې پورې ښځې هم شامل دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دي او د واټونو پر سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي. وایي چې په دغو میرمنو د یو شمېر نارینهو لخوا جنسي تیری کیږي. د یاد کمیسیون کمیشنر سریا سوبرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې دغه ښځو او نجونو ساتنه د دولت دنده ګڼي، وایي چې هیڅ یو دولتي بنسټ مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر رواني ناروغیو د اخته ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړی میکانیزم جوړ کړي.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو ده. دغه وروستۍ پېښه چې تاسو شاید وستئ، کوم قانون چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع لپاره جوړ شوی و، دغه قانون باید ژر تر ژره تصویب شي. که چېرته دغه قانون عملي بڼه په خپله کې او تصویب شي، نو زه فکر کوم چې یو خو به د تاوتریخوالي مخه ونیسي او بل به د ښځو حقونه نور هم خلکو ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې یا د افغاني ټولنه کې د ښځو حقونه باید کوم دي، کوم حقونو ته باید پاملرنه.
د کابل یو اوسیدونکو عادله وچی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د نه تصویبېدو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې لا هم رنگارنګ تاوتریخوالی موجود دی. ښځې په مختلفو بهانو وهل ټکول کیږي، په بدو کې ورکول کیږي، د زده کړو له حق محرومیږي او په لسکونه دې ته ورته مسایل دي چې ښځې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. افغان حکومت هم دې مسایلو ته په کتو په 1400 لمریز کال کې په 4 فصلونو او 4 سلویښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستوه. خو په دې قانون کې د ځینو مادو په سر اختلاف موجود و چې له هغې جملې نه د میړه لخوا د ښځې
خزی وحل تکول، د واده په بهانه د خزو خرڅول، د کورنۍ د غړو لخوا د صغیرې نجلۍ ودول، د نارینه لخوا د ډیر ودونو کول او دې ته ورته ځینې نور مواد دی بای شول چې دا قانون تصویب نشي. پوښتنه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي او ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتېږي، د دې قانون موجودیت څومره اړین دی؟ او دا چې د دې قانون د انفاس په برخه کې چا ناغېړي کړې ده؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاذه حمیره حقمل وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې ځینې خلک ملامت دي او همداراز ولسي جرګه هم ګرمه ده. نوموړی وایي دا قانون د هغو مادو پر سر رد کړ چې جزوي وي او تغییر پکې راتلای شو.
د ما په نظر دلته په یوه مثلث کې خلک ملامت دي. یو هغه کسان چې مثلا د دې قانون متن یې جوړ کړه، مساوده یې جوړه کړله، یو هم په خپله ولسي جرګه چې یوازې دی چې د دې قانون په اصلاح کې شوي وای، یعنی ډېر جزوي جزوي مسایل وو چې هغه هلته اصلاح کېدلی شوی، هغه اصلاح کړي وای، وروسته د هغو نه یو غوته رایه ورکړی وای، یو تصویب کړی وای. او د بلې خوا نه هغه کسان چې په دې باندې تاکید کوه چې دا قانون باید حتما ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي تر څو چې دغه تصویب شي، چې هغو هم غوښتله په دغو کې ځان ته یو شخصي کریډیټ او یا امتیاز ترلاسه کی. په داسې حال کې چې په دو لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرره کړ، هغه د افغانستان میرمن وي، بل هیڅوک هم نه و. دا درې ډلې هغه کسان وو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون سره یوه سیاسي لوبه ترسره کړه.
اغلی حقمل په دې قانون کې د هغو مواردو یادونه کوي چې د شریعت خلاف وو، خو دا وایي په دې مواردو کې اصلاح راتلی شي.
هغه موارد چې مثلا په دې قانون کې قابل دی بس او قابل دی اصلاح و، یو د تعداد زوجات مثلا و، بل د صغیره په نکاح کول و، بل هم مثلا د امن خونو مثلا و، بل هم د اجباری نکاح مثلا و، چې دا یعنی ډیر کم تفاوتونه درلودل د او اصلي موارد. مثلا په دې قانون کې په یو ځای کې راغلي دي چې هغه پلار چې خپله صغیره لور په نکاح ورکړي، هغه باید دوه کاله د یوه مجرم په توګه چې د خپلې لور په مقابل کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی باید زندانی شي. اما دلته اسلام پلار ته او نیکه ته اجازه ورکړی ده چې صغیره خپله لور کولی شي چې په نکاح کړي، اما په داس حال کې چې دوغو هغه نفع یا خیر په هغو کې موجود وي. دا هغه موارد دي چې اصلاح او بیا لیدنې ته ضرورت لري.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې کله ولسي جرګې ته د تصویب لپاره واستول شو، له سخت غبرګون سره مخ شو او همدا غبرګون د دې باعث شو چې تر ننه دا قانون د تقنیني فرمان په توګه نافذ دی. د ولسي جرګې غړی سایره شریف وایي کله چې دا قانون ولسي جرګې ته واستول شو نو له سخت عکس العمل سره مخ شو. دا وایي کله کله د ښځو له موضوعاتو سره افراطي چلند کیږي او په هغو مسایلو کې چې اسلام ښځو ته اجازه ورکړي ناوړه ګټه پورته کیږي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون که زه اشتباه ونه کړم پنځلسمه دوره د پارلمان کې پارلمان ته راغلو، په هغې باندې په اولو ورځو کې ډېر سخت د عکس العمل او غبرګون سره مخامخ شو، ځکه چې هره مسله یا هر موضوع چې د نوې پدیدې په شکل سره ټولنې ته راځي، خصوصا بیا داسې سیاسي ارګان ته، په هغې کې بیا چې مخکې له مخکې نه مطالعه موجوده نه وي، مثلا د هغې په مورد د کمپاین په شکل یو عامه پوهاوی نه وي شوی، بیا د ډېر سخت شدید غبرګون سره مخامخ کیږي. خصوصا د ښځې مسله ما همیشه د خبره کړي چې ډېره حساسه موضوع ده په افغانستان کې، خصوصا د نارینه وو لخوا. بیا هغه نارینه چې دوی په اصطلاح افراطي اسلامیت ته مخه کوي، او یا دوی په اصطلاح ځان ټیکهداران د اسلام بولي، او یا په داسې کلتوري ټولنه کې دوی ریل شوي چې تاسو افغاني ټولنه چې دوی د اول ورځ نه د نارینه په نوم چې دوی پیدا کېږي، د نارینه په نوم دوی امتیاز اخلي تر هغې وخته پورې چې دوی ژوندي دي. متاسفانه چې د داسې پېښو سره موږ مخامخ شوي چې دوی حتی اسلام هم خپله نفع دوی تعبیر او تفسیروي. په پارلمان کې داسې موضوعات رامنځته شوي چې د افراطیت شکل ته رسېدلي، هغه مسایل چې خپله فقه او شریعت اجازه هم ورکړي، مګر دوی د غنه افراطي ګام پورته کړی.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي او هر ورځ له ښځو سره د زور زیاتي شاهدان یو. ډېری کسان دا شکایت کوي چې مجرمینو ته سزا نه ورکول او په دوی د قانون نه عملي کول د دې پیښو د ډېرېدو سبب ګرځي. اغلی حمیره حقمل وایي که چیرې دا قانون تصویب هم شي، بیا هم د ښځو ستونزې نشي حلېدای، ځکه چې دولت قوي اراده نه لري، نو په داسې یوې ټولنه کې دا ډول قوانین نشي تطبیقېدلی.
ما په فکر کوم ولو دا قانون تصویب شوی هم وای، چون دا دولت اراده نلری نو دا قانون بل کنور قوانین غنده حتی او گره اینن قانون اساسی نقص کهی نن تبخولاندی کهی نو دوگو پتیر با دا قانون هم نقشه های لکه اوز چه دی فرمان پشکل بانده نقص کهی نو پا دست یوی طوله نکه دست قوانون متاسفانه با وجود دو چه حمایوی شکل لیری اما نتدبیق کهی نشی تدبیق کهده لیتر ترسو چه دولت واقعا دی اراده ولی چه قانون باید حاکم شی او دا افغانستان طولی سون زیدم دغه عمل دی چه افغانستان که قانون حاکمیت نلیری.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. خو کدا ډول قوانین په ټولنه کې نشي تطبیقېدلای نو ته حل لار څه ده او په دې برخه کې څه کول پکار دي؟ اغلی حقمل زیاتوي دا او دې ته ورته قوانین باید د افغانستان په جزایی قوانینو کې داخل شي چې په ښه ډول تطبیق شي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون چون دلته اکثرا د تاوتریخوالي مسله ده، تاوتریخوالی تعریف شوی دی، ډولونه یې هلته واضح شوي دي او د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې دغو عامل ته چې اکثرا مثلا نارینه ګڼل شوی دی حقوق مجازات تعین شوي دي چې هغه هم په عمل کې نه کیږي. دغه باید په کود جزایی د افغانستان که داخل شي، په قانون د جزا د افغانستان که داخل شي، په حیز دی و عمل جرمی و ګڼل شي او هغه جزاګان یا مجازات چې ورته تعین کیږي هغه هم په قانون د جزا که باید داخل شي تر څو چې نه دلته موږ د ښځو په وړاندې نور اضافه او منفي عکس العملونه ایجاد کړو او د بل خانوه په دې باندې توانېدلې و چې حد اقل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع باعث د جزا د قانون د تطبیق د طریقه ګرځېدلې.
خود خزو وزارت د تقنینی اسناد او امیر پروین خالقی بیا وایي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس د تقنینی قانون په توګه تطبیقیږي.
قانون من خشونت
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د جمهور لخوا توشي شوی او د تقنینی سند حیثیت لري. دا قانون اوس د یو تقنینی سند پایس په ټولو محکمو کې د اجرا وړ دی او د خزو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالي صورت مومي د دې قانون په اساس رسیدگی کی
قانون مورد تطبیق دار.
د عدلی وزارت حقوقی مشاور ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس په ټولو عدلی ارګانونو کې د اجرا وړ دی. دی وایي قانون د تغییر وړ دی. که د قانون په ځینو موادو کې کوم مشکل موجود وینو عدلی وزارت کولای شي په دې برخه کې دقیق څیړنې وکړي او اصلاحات پکې راولي.
قانون منع خشونت علیه زن
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د جمهور رئیس د تقنینی فرمان له مخې سی جرګې ته واستول سو او ټول هغه مواد چې په دې قانون کې موجود دي د یو قانون په حیث د اجرا وړ دي. چون قانون د زمان او مکان پر اساس د تغییر وړ دی نو که په کومو مادو کې اختلاف موجود وي نو نظریات او پیشنهادات باید د عدلي وزارت د تقنین ریاست ته راوړل سي چې دا ریاست بیا په قانون کې دقیقې څیړنې او بیا کتنې کوي. بیا وروسته دا قانون ته مراحل کیږي، د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته د جمهور رئیس لخوا توشي او بیا په رسمي جریده کې نشریږي
و بعد از او هم نشر در جریده رسمی.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب او تطبیق کړي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي او ښځې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ.
افغان وطن ساتھ وچ دور نا سب دشمن پورشا ساتھ وچ دور نا سب دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن
گلالی گلالی گل گل سوانا اوبی نو لمبے دل ستا گل گٹائے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وچ دور نا اب دشمن پورشا ساتو وچ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل دتر دو مینے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا سادو وجو دورنا اب دخمن پورشا سادو وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا تنو مینو چغنی اور ایکنا